أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. صدق الله العلي العظيم.
دغ آيات كريمة دا سورة أنفال يولسم آيات دي دا دي سورة دا شروع سخة الله جل جلاله دا هاغ نعمتون يادوانا كي كمچ الله تعالى فسقل بندگانو باني كري دي يعني دا چه بسورة أعراف كي الله جل جلاله د کفارو مشرکانو گناهګارانو سره د عذابونو وعده کړی وې، د مسلمانانو سره د کامیابی وعده کړی وې. په دې صورت کې عملی مثالونه الله شي چې مسلمانانو ته څنګه الله کامیابی ورکړي او کافرانو بتپرستانو د الله نافرمانه بندگانو ته څنګه الله عذابونه ورکړي. د دې صورت یعنی سورة انفال د شروع څخه د دغه عملی نعمتو بیان دی. فمخ کی آیاتو کی اللہ جل جلالہ تر طول و غٹ مثال چې مسلمانان پکش کامیاب اسوا او کافران پکش بدنام اسوا در بدر اسوا دا اللہ تعالی او عذاب اے پستر کو فعملی تو گولی دی دا بدر غزاو دا بدر پا غزا کی اللہ عز و جل پر مسلمانانو دیر نعمتو نا وکرن. فمخ کی آیاتو کی اید درو نعمتو یادون اللہ تعالی وکرن. اول نعمت اداو الله عز وجل وپیغمبر علیه السلام ته وفرمایل کما اخرجك ربك من بيتك بالحق. الله تعالی ستاسو سرت داس وکي لکه چې ته په خپل اراده باندې د کور څخه راوېستلې او د بدر غزا ته یې په تللو امر کړل. یعنی پیغمبر ستاد اصحابانو ته د الله په امر د الله په اراده د الله په نصرت سوی دي. کم کار چې د الله په نصرت د الله په امر او فرموده وسي دا لوی نعمت دی د الله. دوهم نعمت د الله تعالی دا و چې ستاسو سره د ملائکو د نصرت وعده وکړل. ملائک یې تاسو ته په نصرت راواستول. او دریم نعمت الله تعالی دا مسلمانانو ته ورکړي چې د دې دعا یې قبول کړل. اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بالف من الملائکه مردفین. فپرونی درس کی تیر سوال چې اے مسلمانانو کله چې تاسو خپل رب ته فریاد وکي الله تاسو فریاد واوري دي تاسو دعا یې قبول کړل. دا درې نعمتونه په مخکې آیاتو کې بیان سول. په دې آیات کریمه کې څلورم او پنځم نعمتونه د الله تعالی د لوري څخه چراغ دي چې دا بیانېږي. د بدر په غزا کې څلورم نعمت یو ډول خوب و چې پر مسلمانانو باندې رالی. پنځم نعمت دا و چې الله تعالی پر دوی باندې باران وکړي. خوب څنګه نعمت و باران څنګه نعمت و تفصیل یې داسې دی. دا قصه به یو لږ تفصیلي بیان کړو نو بیا به دا څلورم او پنځم نعمت هم ښه روښانه شي، د آیات ترجمه به هم ښه روښانه شي. تفسیر دغه قصه په داسې ډول را نقل کړې ده. وایي کله چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم تخال را ورسېدی چې د مکې مکرمې څخه زرکسیز فوج د مکې مکرمې د ځوانانو او د دوی د بدمعشانو سره د شور شو سلا ور روان دي او دغه فوج را نږدې شوی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم هم د خپل صحابه سره پروندل کې تیر سو چې مشوره یې وکړل. اخر یې پر دې فیصله سو چې جهاد وکړي غزا وکړي روان شول. کله چې الته جنگ ځای ته نږدې سو رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځای واړول او دا ځای د جنگ لپاره مناسب وګاڼه. کافرانو د مکې خلکو یو لوړ ځای و هلته د اوبو چینې هم وې، پر هغه ځای خپلې خیمې واړولې. کافران پر لوړ سو
مسلمانان یو چټ ځای و پر دې ځای باندې سو اغه ش ځای د جنگ شموکا او شی او به درلو دې په جنگ کې د اوبو ضرورت وی د سامانونو ضرورت وی اغه وخت لا کفارو نیولې و اغه ځای رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دلته صحابه سره راټول کړل یو صحابي و حضرت خباب بن منذر رضی الله عنه نمیدی دا خباب بن منذر دا د جنگ د چارو فرا ماهرو په چنګي چارو په یدی اگر راوړان چې سو او وی ویل چې یا رسول الله تا چې دا ځای د خپل ځای د فاره انتخاب کی د جنگ ځای لپاره انتخاب کی چې دا به د مسلمانانو د کیفی دلته به مسلمانان اوسېږي د اسلامي لشکر او اسلامي فوج تم ځای به وي دا کار تا د الله تعالی په امر کړی دی او کړی دی او بل حکمت پر بنیاد کړی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم په جواب کې ورته فرمایل چې یا د الله په حکم مې نه دی کړی الله تعالی خاص امر نه دی راته کړی تا د یو جنگی حکمت پر بنیاد باندې دا کار ما کړی دی حضرت خباب رضی الله عنه ورته وویل چې یا رسول الله که الله درته امر کړی نو د دې ځای څخه موږ نه شورو د الله چې څنګه امر وي هغه څه به کوو او که چېرې د الله تعالی خاص امر نه وي په دې ځای کې نو زما خدا ګمان دی زما دا فکر دی تر کومه اندازې چې زه د جنگ په چارو پوهېږم دا ځای د جنگ دپاره مناسب نه دی چیر یو ځای چې نه ده د هغه چینې شاوخوا به موږ یو حوض جوړ کړو چار چاپېره د دې حوض به موږ خپلې خیمې ووهو او هلته به د اسلامي فوج لپاره تمځای جوړ کړو اصلا د مسلمانانو سره بیخي د خیمو ترتیب موجود نه و ځکه دوی خو خالص لاسته راوتلي وه رسول الله صلی الله علیه وسلم ورسره خوښه کړل کله چې دا دوهم ځای ته راغله دلته یوه چینه د اوبو وه مسلمانانو د نبی علیه السلام په حکم باندې ډیر ژر یو غټ حوض پر دې چینه باندې جوړ کړي چې اوبه را جمع شي او د کافرانو څخه اوبه را وګرځي کله چې دا غټ حوض جوړ کړي مسلمانان سره ځای پر ځای شو حضرت سعد ابن معاذ رضی الله عنه را وړاندې شو او نبی علیه السلام کې وویل چې یا رسول الله زموږ داسې خوښه ده چې د کفارو لشکر خو ډېر په غټ تعداد کې دی او د مسلمانانو لشکر ډېر لږ دی بله وجه دا شی ده چې د دوی سره ډېر اسباب و وسایل شته زغرې ورسره شته اسونه ورسره شته تورې و نیزې ورسره شته دا بې وسلې پوځ دي فقط یو څو محدودې تورې شته د اکثرو صحابهو سره هېڅ شی په لاس کې نشته او یا رسول الله دوی د فرق ډېر شیان لري موږ هېڅ شی نه لرو او بله خبره دا ده چې یا رسول الله دوی چې پر کوم ځای باندې واقع دي هغه ځای کلک ځای دی پښه نه ورباندې ښویېږي موږ چې په کوم ځای کې دا شکله نه خاوره د پښې ورباندې ښویېږي بله خبره دا ده یا رسول الله دوی چې په کوم ځای کې اوسېږي هغه لوړه ده زموږ پاکشته ده نو د مسلمانانو سره حتمن څه ویره ده نو که څه هم موږ د الله په حکم جنګېږو د الله نصرت خو به وي خو احتیاطا یا رسول الله زما داسې خوښه ده چې ستا لپاره یو سایوان ډوله یو ځای جوړ کړو او ته په هغه ځای کې شین یا رسول الله ستا شاوخوا څه صحابه د پیرهدارانو په ډول باندې ودرېږي که چیرې موږ په جنګ کې کامیابه شو د الله نصرت خو فتح راله خو مخ په وړاندې به ځو د کفارو سره به نوره هم مقابله کوو او یا رسول الله که خدای نه کړدا یو بله کیسه پېښه شول یا رسول الله ستا سره به دغه څو کسه صحابه د تورو سره ځي مدینې منورې ته په مدینه منوره کې چې کوم کسان پاته دي هغه هم داسې صحابه پاته شوي نه دي چې یا رسول الله هغه به کم همتي وکړي او یا رسول الله ستا د حفاظت د دې دین د حفاظت لپاره به ځانونه شهیدان نه کړي او که چیرې هغه خبر وای چې موږ به داسې لوی جنګ سره مخکیږي یا د دونه لوی فوج سره به مخکیږي خامخا به هغه ټول سره راغلي وای د چې کوم تجویز پیش کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم د دغه طرحه او دغه تجویز یې خوښ کړي او دعا یې ورته وکړل یو سایوان جوړ کله چې سایوان جوړ شو په دې سایوان کې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سید الکونین او ابوبکر رضی الله عنه دواړه موجود وو په دروازه کې سات ابن معاذ رضی الله عنه تر فلاس ولاړو شفرارلل کله چې شفرارلل د مسلمانانو سره صف وهم ویره د بعضو کمزورو مسلمانانو سره موجوده و شیطان ټول په زړه کې وسوسې ور اچولې چې تاسو په څنګه خراب حالت کې یاست تاسو ځانونه بر حق هم بولی او کافران پر باطل بولی وګوره د کافرانو فوج هم پر تاسو ډېر دی سامان هم پر تاسو ډېر دی قوت هم پر تاسو ډېر دی ځای یې هم شدي اوبه یې هم شي تاسو به وسیله خلق یاست پر کشتم زکا یاست پر شگلنم زکا یاست تعداد ملج دی سامانونه ملج دی فراکتو کی ملج دی تاسو به کله د دې دومره لوی قوت لرون کی لشکر سره وچنگیر دی د جنگ شپه ده سبا لوی جنگ گوری او داسې و جنگ دی چې هغه د وهم و د ویرې څخه ډک جنگ دی د یو لوی لشکر سره مقابله ده د مسلمانانو په زړو کې شیطان ویره او لړزه اچوي په دې شپه باندې د الله تعالی نعمت رالی هغه نعمت دا و چې ډېرو مسلمانانو ته د وهم او د ویرې څخه خوب نه ورتي وهم و ویره اثر لري تاسو د ټولو به تجربه وي چې کله سړی د وهم په حال کې وي خوب نه ورځي الله تعالی یو ډول خوب پر دې ټولو خلکو راوستي داسې خوب یې راوستي چې د دې مسلمانانو د لشکر ټول خلک ویده شول کله چې د خوب څخه راکښېنستل الله تعالی یې یو ډول آرام او اطمینان په زړه کې پیدا کړی و کوسا سوي وه ستړیا یې تللې وه دلاوري یې په زړو کې پیدا سوې وه ټول پوج په دې شپه ویده وو بې اختیاره ټولو ته ارژمۍ درېدلې او خوب یې وکړي یوازې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ټوله شپه ویښ شو ټوله شپه یې د تهجد لمونځ کاوه حضرت ابوبکر رضی الله عنه فرمایي وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم ټوله شپه ویښ شو دعاوې یې کولې او داسې دعا یې کول چې یا الله دغه یو څو کسه مسلمانان دي چې ستا عبادت کوي یا الله که چیرې تا کفري لشکر کامیابه کړي نو ستا عبادت کوونکي به د مځکې د مخه څخه ورک سي یا الله ته نصرت وکړي او هغه وعده چې یا الله تا زموږ سره د کامیابۍ کړې ده هغه ژر تر ژره یا الله پوره کړي داسې دعا یې کوله او الله ته یې اوښکې تویولې او الله ته یې زارۍ کولې په لمانځه باندې ولاړ وو ابوبکر رضی الله عنه فرمایي وایي ما رسول الله صلی الله علیه وسلم ولیدی چې ارژمۍ ورته راغله بل وارې راووتې د باندې او غاښونه مبارک سپین و ډېر خوشحاله و ما ته وویل چې ابوبکر د الله نصرت رالی جبرائیل علیه السلام رالی دا آیات کریمه ای وایه چې د کفارو لشکر به بدنامه سي ناکامه به سي او د مسلمانانو لشکر به کامیابه سي او ای ابوبکر سبا و پر دې ځای جنگ کیږي او په دې جنگ کې دغه ځای چې ته ګورې په دې ځای به ابو جهل وژل کیږي په دې ځای کې به فلان غټ کافر وژل کیږي په دې ځای کې به فلانکۍ غټ کافر وژل کیږي د هر یوه د قتل ځای یې ماته وښوئ او راته ویې ویل چې سبا به کامیابي د مسلمانانو وي یقینا د الله نصرت رالی د الله د لورې څخه وحی رالی دا څلورم نعمت و چې الله پر مسلمانانو وکړي خوب یې ورباندې راوستي د دې خوب په راتګ سره هوسایي آرام سکون اطمینان او دلاوري مسلمانانو ته ور وبخښل پنځم نعمت دا و چې په دې شپه باندې الله تعالی نری پستور باران وکړي د کافرانو پر طرف باندې اوبه چیز وسلې اوبه ډمونه ډمونه ودرېدل د دې کلک مځکه چې واغه کټه شو دا څه کټه ځینې جوړې شوې چې شپه شوې کېدل څوک چې به غاسي یا به شابت دي یا به قرار دي شبه یې شوې سل غزار دي په جنگ کې خو سختي وي غاسي وي حملې وي نو په هغه ځای کې حتما به کافران ډېر ډېر ودرېدل او د مسلمانانو پر طرف باندې نری پستور باران وسو دا شجله نمځکه اطلاق کړل دا قانون دی چې باران پر خټینم ځکه باندې وسی خټی کې او که پر شګو باندې وسول شګي چې وچی سفر شویږي او کله چې نری پستور باران باندې وسی لږی سی بیا شګي کلک خاور بیا چې وچوي شنه ور باندې شویږي او کله چې اوبه ور باندې وسی بیا شاور باندې شویږي خټ دا پنځم نعمت چې الله تعالی پر مسلمانانو باندې وکړي دغه څلرم او پنځم نعمت الله تعالی په دغه ولسم آیات کریمه کې یادوي الله عز وجل فرمائے و اے پیغمبر یاد کا اذ ها غوا یغشیکم شرا وسی پر تاسو باندې الله را وسی ان نعاس خوب امنتن د پار د امن چې د امن منه د دغ الله د نور څخه الله تعالی پر تاسو باندې د امن خوب را وسی دا خوب داسې خوب چې تاسو په عراق او اطمینان در بخشي او پنځم نعمت تاو وينزل او نازل يكري عليكم برتازبني من السماء الى اسمان ده طرف سماء اوبه ليطهركم ده دي رفاره چه تاسو پاک کی بیه پا جه اوبو سر او ويذهب او لرکی عنكم ستاو سخارج ده الشيطان اغا پلیتی ده شیطان شیطان چه بتاس ده وسوسه در اچه وله یو دول کهالی و سستی پا بدن کی در اچه ول اغا علمان ده یورل وليربط او د دې لپاره چې محکم کار او لی علی قلوبکم پر زړونو باندې استاس او یثبت او ټینګي به په دې او بو سر الاقدام قدمون استاس باران چې وس اوا پاک است سستی د بدن هغه ورک سي، د خوب ډول او کیفیت هغه ورک سي، یو ډول تازگی د هوا پاکوالی او بیداری په وجود کې پیدا سي. تاسو څلرم مستزم نعمت و اے مسلمانانو، الله تعالی پر تاسو باندې وخت کړی. دا خو د بدر په غزا کې پر مسلمانانو دا نعمت و، او الله په قران کې ځکه یادی چې اصلا دا زموږ او تاسو لپاره هدایت دی چې موږ هم د دې صدا خبره واخلو چې په هر لحظه او هر صحنه کې اخلاص موجود وي، پاک عقیده موجود وي، یقینا د الله تعالی داسې نصرت راځي. دا په زمانه اړه نه لري، دا په خلکو اړه نه لري، دا یوازې د خلکو په پاکوالي اړه لري. قانون دا دی هر ځای چې برق شرایط موجود په ګروپ لګي، دا یو مثال دی. که هغه په افغانستان کې وي، که په پاکستان کې وي، که شش کال وي، که لس کاله مخکې وي، که دېرش کاله وروسته وي، د اسلام قانون داسې دی چې کله په چا کې تقوا، اخلاص، الوهیت، ربانیت د دې هغه حقیقت په زړه کې وي، اتمن به د الله دغه څه کومکونه یو په یوه انعامات راځي. لکه پر مسلمانانو د مدینې منورې چې راغلي وه، پر صحابه وو چې راغلي وه،
إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا.
فدي آيات كريمة كي الله جل جلاله يو بل نعمت آغا نعمت الله عز وجل فر مسلمانانو باني كره دي آغا بيانوي آغا نعمت دادي شاء الله جل جلاله وملائكة توحي وكره شتاسو بولار سيد وكارونا بوت یو کار بدا وکی چا په عملی ډول به د مسلمانانو په فوج کې ګډون وکی، ستاسو په ګډون باندې به د مسلمانانو زړونه را بیدار شي. هغه ګډون په دې ډول و چې ملائکې به راتلل، مسلمانانو لیدلی وې، او دغه ملائکې به تک سپین کالي و، سپینې لنګوټې وې. صحابه وو څخه ډېر روایتونه سوي دي چې موږ لیدلی وې نابلده خلک و، تک سپینې لنګوټې یې تړلې وې. دا زموږ ډله لویه معلومېدله. کله چې ډله لوسي دا یو ډول جلاوري وربخشي چې دا د زموږ ډله هم غټه ده، څونه ډېر خلک بخشي دي پر کافرانو غوښتلي یو. او همدا ډول الله تعالی عز وجل و ملائکو ته یا تصرف ورکړي چې تاسو په خپل خاص صلاحیت سره د دې په زړونو کې اطمینان پیدا کړي، د دې ډله لویه کړي، او په خپل تصرف باندې د دې په زړونو کې اطمینان پیدا کړي. یو کار ادا ورته امر وکړي، بل کار ادا وکړي چې تاسو په عملي ډول باندې د مسلمانانو سره په جنگ کې داسې ګډون کوي چې کافران به پر څټونو باندې وهي، وژناسپي، او د دې د بدن غړي به ورپرې کوي، ځکه دوی مخالفین د الله دي، د الله تعالی دښمنان دي. د ډېرو صحابهو څخه روایتونه سوي دي چې د بدر په غزا کې کافران وژل سوي وه، او موږ د ورایه څه پېژندل چې دا د مسلمانانو په توره باندې وهل سوي دي، او دا د ملائکو د خوا وهل سوي دي. کم کس چې به د ملائکې له طرفه څخه وهل سوی و، هغه به موږ د لرې څخه پېژندې، مخ به یې تک شین و، په چپلاخو باندې به وهل سوی و، تر پزه و تر خوله به یې وینې راغلي وې، وژل سوی به و. ملائکو چې به کم کسان د بدر په غذا باندې وهل، نو هغه ملکي قوت و د الله عز وجل چې ملائکو ته کم قوت ورکړی دی هغه ډېر زیات دی. په دغه ملکي قوت به یې په چپلاخو باندې وهلې وه، مخونه و سرتونه به یې تک شنه وه، تر پزه و تر خوله به یې وینې راغلي وې. ډېرو صحابه و ملائکې لیدلې وې، ډېرو صحابه و دا کسان لیدلي وه چې ملائکو به وژلي وه، او روایتونه د صحابه و څخه بېلابېل پکښې سوي دي. دوهم کار الله عز وجل دا وکړي و دې ته دا امر وکړي چې تاسو به په عملي ډول باندې دا کفار ووژئ. دغه بل نعمت و چې پر مسلمانانو باندې الله تعالی لورولی و، بل احسان و د مسلمانانو سره، د دغه نعمت یادونه الله په دې آیت کریمه کې کوي. او یاد که ای پیغمبره، اذ هغه وخت چې یوحیه چې وحي وکړي ربک رب ستا الی الملائکه و ملائکو ته وحي وکړي، حکم ای ملائکو ته وکړي، داسې حکم یې وکړي، انی بشک د چې ما کوم سره ستاسو یم، فثبتوا فاستاسوا محکم کی الذین، هغه کسان محکم کی، امنو چې ایمان ای راوړی دی، دلاور ای کی، یا ادا سے دلاور کی چې فزرو کی ای مضبوطوالی په خپل صلاحیت چې الله درکړی دی، هغه باندې فزرو کی قوت او مضبوطوالی پیدا کی، یا عملی ګډون پکښ وکړي چې دوی مو وویني د مسلمانانو د لویې ښکاره شي، په دې سره به د مسلمانانو زړونه راپورته او رابیدار شي. سألقي جر دی چې زه به وغورځوم، فی قلوب الذین، په زړو کې د هغه کسانو کفرو چې کافران دي، الرعب، ویره به وغورځوم د دوی په زړو کې، به ویره وغورځوم، سخت به ویریږي. فاضربوا فاستاسوا ووهئ، دغه کافران ووهئ، فوق الاعناق، د پاسه د غاړو، او واغدربو تاسو ووهئ، منهم د دوی څخه کل بنان، هر یو بند د دوی، هر یو بند د ګوتو دا ووهي، یعنی پر بندونو باندې یې ووهي، وې وژني، پر سټونو باندې ووهي، او دا عذاب الله تعالی و دې کافرانو ته ذکر کی. ذالک دا عذاب د الله تدوري څخه جوړ کول کیږي، دې په سبب د دې ورکول کیږي. ان فتاکی سرهم دی چې دی شاق الله و رسوله، شاق الله دی مخالفت کوي د الله سره، و رسوله او د رسول سره د الله مخالفت. و من یشاقق الله و رسوله، و من هر هغه څوک یشاقق الله چې مخالفت د الله سره وکړي، و رسوله او مخالفت د رسول سره وکړي، فان الله فس بیشک الله عز وجل شدید شدید العقاب سخت عذاب ورکوونکی دی. څوک چې د رسول سره مخالفت کوي د الله سره کوي، څوک چې د الله سره مخالفت کوي د رسول سره مخالفت کوي. په هره مسله کلج وي که ډېر وي، که کلي وي که جز وي، که چا د الله او د الله د رسول سره مخالفت وکړي د الله عذاب ډېر سخت دی، د هغه په وړاندې بیا څوک مقاومت نشي کولی. ذلک فذوقوه وان للکافرین عذاب النار، بیا الله عز وجل و دې گمراهانو ته فرمایي وای ذلکم پس دا عذاب دی، تاسو سوای عملی عذاب دی، نقد عذاب دی. فذوقوه پس تاسو وڅکی دا عذاب. وان بشک للکافرین دفار د کافران عذاب النار، عذاب د اور دی، د جهنم عذاب دی. يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار. فدغ ايات كريمه او دغ سي ايات كريمه کی د جنگ یو عمومي قانون الله تعالی بیانوي. هغه عمومي قانون دا دی چې په شروع کې د اسلام یو ډول وو، ورسته بیا څه تغییر پیدا کړ. هغه قانون دا شو چې کله به د مسلمانانو فوج د کفارو د فوج سره مخامخ، هیڅ کله مسلمانانو ته جایز نه و چې د کفارو څخه پر شا باندې وتښتیږي. که چیرې به د کافرو د مسلمان مقابله سره راله، د مسلمان لپاره ځغستل دا مطلق حرام و. او چت پکښې دا و چې یو مسلمان به د لسو کافرانو سره جنګیږي. که چیرې یو مسلمان د درو کافرانو سره جنګېدی، نه به ځینې ځغلې چې ته به یې ځغستلی وای، کبیره ګناه وه. کبه د څلورو سره، کبه د پنځو سره، کبه د اتو سره، کبه د لس سره، کبه پر یوه مسلمان باندې تر لس بلابود کافران را جمع شوه، یوولس دولس درلس، بیا ورته جایزه وه چې مسلمان وتښتېږي، ځای وه کافرانو ته پرېږدي، خپل ځان ته د امان ځای پیدا کړي. بیا چې کله اسلام قوت پیدا کړي، مسلمانانو قوت پیدا کړي، بیا دا قانون کې څه تغییر راغلی. هغه تغییر په دې ډول باندې چې یو مسلمان به د دوو کافرانو څخه نه تښتي. که چیرې د یوه مسلمانو د کافر سره جنګ و، مسلمان به نه ځینې ځغلي، که یې ځغستل کبیره ګناه ده. که به دوه کافران وي یو مسلمان وي، دا مسلمان به نه ځینې ځغلي، او که یې ځغستل کبیره ګناه ده. که تر دوو بلابود به درې څلور پنځه هر څونه چې وه، بیا مسلمانانو ته جایز ده چې د کفارو سره د مقابلې په وخت کې وتښتي. دا عمومي قانون دی، د اوس د پاره هم دی، په خوا هم و، تر قیامته پورې دا قانون پاتې دی. د ټولو امامانو پر دې باندې فتوا ده، خو په دوو صورتو کې جایز دی. که چیرې د کافرانو د مسلمانانو تر مابین مقابله وه، او یو مسلمان د یو جنګي حکمت پر بنیاد باندې شاته وځغستل چې کفارو ته یې دوکه ورکول، یو مسلمان یا لس یا شل پر شا یې وځغستل، دوی ته یو ډول دوکه ورکول، او د دې لپاره چې پر دوی باندې پر جنگ برلاسه شي، دغسې پر شا تګ دا جایز. او بیا داسې وي چې دی دلته یوازې فکر وکړي چې په دې یوازې زما په مقابله کې فایده نشته، زه پر شا وځغلم، هلته مې جماعت دی، د هغه سره به یو ځای شو، د بل طرفه به حمله ورباندې وکړو. دا یې نه وي چې د جنګ ځای څخه وتښتېږي، په دغسې صورت کې هم جایز دی. دغه عمومي قانون د جهاد الله تعالی عزوجل په دغه دوو آیاتو کې بیانوي. راځو د آیات ترجمې. یا ایها الذین آمنوا، ای هغه کسانو چې ایمان مراوړی دی پر الله او پر رسول او پر ورځ د قیامت باندې، اذا هغه وخت لقیتم چې تاسو ملاقات وکړي، الذین د هغه کسانو سره، د ملاقات څخه مقصد دا دی چې تاسو مخ په مخ اسواس، الذین د هغه کسانو سره کفرو چې کافران و، زحبا په جنگځای کې، په جنگځای کې تاسو ورسره په مخ په مخ اسواس، ورسره مقابله مسول، فلا تولوهم، پس تاسو مه ګرځوئ ودیته الادبار، شاګانې مه ورته ګرځوئ، یعنی پر شام مه ځغلئ، تیښته مه کوئ. ومن هر هغه څوک یولي چې وګرځئ هم دیته یومئذ، په دغه ورځ باندې دبورهو شا خپله، دغه کس چې شا وګرځوي وتښتېږي، مگر دو حالت جن استثناء دی الا خو بیا داسی نوی الا خو بیا پا عذاب کی داخل ندی پا گناہ کی داخل ندی مستثناء دی متحرفا بیتر اگرزیدن کی لقتال جنگ تا چی دو کو کپارتو کی او متحیزا یا پنانیون کیوی الافی اتین وقبل جماعت تا دا دید و کسانو بغیر کچا شاو گرزول نو تبیش دا فقد با فس بتاکیت سر درو جو وکرل بغاو دبن فغزت سر من الله دا اللہ دا دوری سخا دا داد و حلاکو بغیر چین مسلمان دا جنگ زائی سخاو تشتدی نو دا کس دا اللہ فغزت کی رجو وکرل و مأواه زائد دا بجحنم دو زخوی و بئس المصیر او دیر بد زائد و تقدی فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم دا جا یو بل موضوع اللہ عز و جل یادی چه دا بدر دا غزا پا ورز بانی پیش اسول اغا موضوع داو چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل دعا وکرل او جنگ پیل یادی دا کفارو مغرور پا اجرالی پر اسون اسفارو کلی سلاوی مسلمانانو تشخارک رلی ازدوری و اسون یشخارک رل پر زور و قوت یشخارکی او مسلمانانو ته ادا شي کیفیت ښکاره کی چې موږ پر تاسو باندې ډېر لوړو دا خپل کبر او غرور چې ښکاره کی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا دعا وکړل جبرائیل علیه السلام را لې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته و فرمایل چې الله تعالی ستا خبرې اوري الله تعالی تاسو امر کوي چې یو مټ خاوره واخله د دې پر طرف باندې یو پاشه رسول الله صلی الله علیه وسلم یو مټ شکیو خاوري ورې راواخت پر رستا طرف باندې د بخارو د فوج وشندې بل مت خاور ای راواخت پر چپا طرف باندې د فوج ای وشندې درې مت ریګ ای راواخت په منځ د فوج باندې ای وشندې دا درې مت خاور چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پر دې باندې وشندل نو الله جل جلاله د تاغ ریګ په وجه باندې او د دې ریګ څخه یو یو زره د هر کافر سترګې ته ورسول څو کفار چې په دې جنگ کې ګډون کړی وو د دې ریګو څخه یوه یوه ذره د دې سترګو ته ورسول د دې ټولو پر سترګو باندې یو ډول کیفیت پېښ شو چې سترګې به یې مژلې سیلاره به یې لیدلی نه سوای دا چې الله جل جلاله په خپل حکم باندې د پیغمبر علیه السلام دغه ویشتل په داسې ترتیب کړل چې ټول کافران یې په ویرجن حالت اخته کړل د دې یادونه الله تعالی وایي کله چې دا غزا رامنځته شول او کله چې په دا ورځ باندې د جهاد پیل او په دې جهاد کې د بدر په غزوه کې ډېر کافران بلکې د دې سرداران ووژل شول اے مسلمانانو په حقیقت کې دا تاسو نه دی وژلي دا الله ووژل او تاسو اے پیغمبر علیه السلام چې کله خاورې وپاشلې دا ظاهري پاشل ستاسو په لاس کې او په حقیقت کې د دې ویشتل الله وکړل چې د هر کافر سترګې ته ذره ذره ریګ ورساوي او دا د دې ناکامۍ یو سبب شو تدا خبر یادون الله فدی آیت کریمه دی الله عز وجل فرمای فلم تقتلوهم فاستاس قتل نکل دا کافران ولكن دون خبر د الله قتلهم الله دی قتل کرل پاگی کی لحاظ بانے اللہ دی قتل کرل چی ملائی کے راولی اصلے ستاسو پر طرف ایش پر انعامات وکرل چی مخی یو پا یو مجیاد کرل او پر کپارو بان ایش سو دول عذابون نازل کرل یو په یو ای موږ بیان وکي او ملائکه به راتله دی به ای وهل نو په حقیقت کې الله و وجل ولیکن دون خبر ده الله قتلهم الله دی و وجل تاسو نه دی وجلی و ما رمیت اذ رمیت و ما رمیت تا وشتل نه دی کړل په شګلن خاور او ریګ سره اذ هغه وخت رمیت چې په ظاهری لحاظ باندې تا هغه مو خاور و پاشل د دې په طرف باندې ولكن دون خبر ده الله رمى الله وشتل ده خاور وکرل ساده مش خاور سخه يوا يوا زرا ده هر كافر سترگي تا ورسول او بل خبر داو وليبلي المؤمنين ده دي ده فارج احسان وكي الله جل جلاله پر مؤمنان باندي وليبلي احسان وكي ده الله جل جلاله المؤمنين پر مؤمنان باندي منه د خپل طرف څخه بلا ان حسنا ش مهرباني ش احسان ان الله بشك الله جل جلاله سميع ذات اوردون کي دي عليم ذات علم لرون کي دي ذالكم وان الله موهن كيد الكافرين ذالكم
دا خبر ثابت د تاسو توایم اے مسلمانانو اے کافرانو ټول تاسو توایم تاسو ته خطاب دی دا علیکم دا خبر ثابت ده چې د الله تعالی احسانات پر مؤمنانو وسول او پر کافرانو باندې اے عذابونه یو په یو راغلل دا خبر ثابت ده په دې کې شک نشته عمل تاسو ولیدل وان الله بشک الله جل جلاله موهین سستون کې دی کید الکافرین د چل ول د کافرانو د کافرانو چل ول د الله عز وجل سستی لمن دی وړي تخریب وی تاسو ولیدل دا تفصیلی اقتصاد ریو اندازې وسول چې د بدر په غزا کې څومره احسانات پر مسلمانانو وسول او د کافرانو څومره ناکامۍ وسوې او د ناکامۍ لپاره یې څومره لاملونه موجود شول الله موجود کړل ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح دا ورستۍ آیات درکو دی په دې آیت کریمه کې بیا الله جل جلاله د مکې کافرانو ته خطاب کی د مکې کافرانو چراغلل د مسلمانانو سره په غټ تعداد کې وجه کېدل او د دې اراده دا وه چې مسلمانان د منځ ته یوسي دې ته خطاب کی او دا خطاب د یوې خاصې قصې سره تعلق لري هغه قصه داسې وه چې د کفارو لشکر چې کله د مکې مکرمې څخه راوتی په دې نیت باندې چې د مسلمانانو بیخ وباسي نو حرم شریف ته ورغلل د مکې د کافرانو مشران یا د دې فوج مشران ورغلل په حرم شریف ورننوتل او د مکې مکرمې پردې په لاسو کې ونیولې دعا یې وکړې دعاوې یې وکړلې او په دعاو کې داسې یادونه وکړل یا الله زموږ او د مسلمانانو په منځ کې ته فیصله وکړې یا الله زموږ د ډلې او د مسلمانانو د ډلې په منځ کې ته داسې فیصله وکړې چې هره ډله پر حق وي یا الله ته هغه کامیابه کړې او هره ډله چې پر باطل وي هغه ناکامه کړې د دې ګمان خدا دی چې موږ پر حق وي مسلمانان پر باطل دي اصلا دوی ځان ته دعا کوي ظاهرا مګر په حقیقت کې ځان ته شرا کوي یا الله زموږ د دوو ډلو په منځ کې ته داسې فیصله وکړې چې هره ډله حق وي یا الله ته هغه کامیابه کړې او هر ډله چې باطل وي الله تعالی ناکام یا الله زموږ د دوو ډلو په منځ کې داسې فیصله وکړي هر ډله چې افضل وي یا الله هغه کامیاب کړي هغه ارزل او رزل ډله ناکام هغه بهترین ډله کامیاب کړي او هغه غیر بهترین ډله ناکام کړي اوس دې دعا یې وکړي د دې دا فکر و چې موږ ځان ته دعا کوو مګر په حقیقت کې دې ځان ته شرا کول ځکه د دې ډله باطل وه د دې ډله رسیله وه د دې ډله غیر بهتره وه د دې ډله بدتره او خصیصه وه د مسلمانانو ډله پر حق وه د مسلمانانو ډله بهترینه وه افضله او معززه مکرمه ډله وه خلک یې باعزته وه د الله پیغمبر پکښې وه دې ځانو ته شرایې وکړې مسلمانانو ته دعا یې وکړې د دې ګمان دا وو چې دا موږ ځان ته دعا وکړه دې خو د الله څخه فیصله وغوښتل بیا چې کله غزا رامنځته شول تفصیلي کیسه یې تاسو واورېدل او د کفارو لشکر ماته وخوړل غټ غټ مشران یې ووژل شول زیات شمېر یې اسیران شول مسلمانانو ته کامیابي او عزت حاصل شو نو الله جل جلاله کافرانو ته داسې وفرمایل چې تاسو که فیصله کول غواړي الله خو هغه فیصله وکړل چې تاسو غوښتل تاسو په داسې فیصله غوښتل چې حق ډله کامیابه کړي الله حق ډله کامیابه کړل تاسو چې څنګه غوښتنه کول هم هغسې وسول اے کفارو تاسو د مکې پردې نیولې وې الله ته مزاری کولې چې الله الله زموږ څخه هغه ډله بریالۍ کړي چې هغه تا ته خوښه وي نو ماته خو د مسلمانانو ډله خوښه وه هغه مې کامیابه کړل تاسو داسې دعا کول چې الله الله هغه ډله تباه او برباد کړي چې الله ستا نفرت څه نه کېږي ما خو ستاسو د ډلې څه نفرت کړي تاسو که فیصله غواړې خو وسوه اوس خبره واورئ هغه خبره دا ده چې فیصله خو وسوه اوس ستاسو لپاره لارې جوړېږي یا به تاسو د پیغمبر علیه السلام د مخالفت لاس اخلي او یا به هغه مخالفت جاري ساتي که د مخالفت څخه لاس اخلي الله جل جلاله به پر تاسو رحم وکړي بیا به تاسو د دغه څه بدنامۍ څخه وساتي او که تاسو پر هغه مخالفت ټینګ یاست نو دغه څه ورځې بیا بیا وغواړي نور عذابونه وغواړي راځو د آیات ترجمې الله جل جلاله فرمایي ان تستفتحوا کچیر تاسو طلب د فیصلې کوي او فتح نیکې ډلې ته غواړي
فقط پس پتا کی سرجا اراغ دی کمتا است الفتح فتح راغ یعنی پی سلا رال و انتن تو کچیر تاسو منس دا پیغمبر علیہ السلام دا مخالفت است فهو فسداکار چی دی خیرون بیتر دی لکم تاست و انتعود او کتاسو بیاو گرزیجی مخالفتون شروع کی دا پیغمبر علیہ السلام مقابلہ شروع کی نعود مجھ ببیر تراو گرزیجو ہم دغس عذابو دا دغس زلت بپرتاسو پا بیا بیا راولو ولن تغنی او دا پا بوانکی عنکم استاو سخافی اتکم دلستاسو شیعا دا ہیچ شیع کتاسو ویس چی بلواری که مجھ دا تو دو گون دری وارا نفر براسو اللہ وی غطر دالا فائدہ نبرتا کی ولو کسورت دسهم دیر بلا دالا وان اللہ بشک اللہ چی مع المؤمنین سر دا مومنان دی ملگری دا مومنان دی مومنان با کامیاب کیوی ایک اپیرانو تاسو با بدنام کیوی دا حقیقت سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین.